دوه ټیمونه لوکیک او فولکانټیک او دغه ټیمونو لس لوبغاړي ګډون وکړي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون مسؤلان وایي چې د روسیې د تکواندو په نړیوالو مسابقو کې به د افغانستان لس لوبغاړي ګډون وکړي. په کابل کې د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته ویل په دغو مسابقو کې به له افغانستان شپږ هلکان او څلور نجونې ګډون وکړي. ښاغلی بهاوی زیاته کړه چې یادې مسابقې هر دوه کاله وروسته د روسیې د جیلی بینسکي په ښار کې ترسره کیږي. دی وایي چې افغان لوبغاړي دغو مسابقو ته پوره چمتووالی لري او یادې مسابقې به شپږ ورځې دوام وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د کابل او ولسوالیو د والیبال د دوهمې کټګوري ټیمونو مسابقې د کابل کلبونو ترمنځ پیل سي او ګټونکی ټیم به فاینل لوبې ته لاره پیدا کړي. په کابل کې د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل په دغو مسابقو کې د کابل او ولسوالیانو له کلبونو څخه سل لوبغاړي ګډون کوي. دی وایي دغه لوبې چې والیبال ته د ځوانانو د هڅولو په هدف پیل سوي د والیبال د فدراسیون لخوا جوړیږي.
ازادي راډیو هوري د فرخوندې د قتل په اړه د راپورونو په سلسله کې مونږ دا ځل د دې پیښې نور اړخونه د خرافاتو او پر تعویز او تومار د خلکو د باورونو مسله په یو راپور کې څېړلې ده.
حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس ولیدل چې په غاړه کې یو تار ځوړندونو پوښتنه وکړه دا څه شی ده. وایي دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ورنه لرې کړ او وویل یې چې دا تا ته شر راوړي.
خطر دې مخکې پر نړیوالو موضوعاتو د راپورونو خپرېدو ته سلسلې ته مخه کوو. د سعودي عربستان پاچا په خپله کورنۍ کې د بدلونونو په تازه لړۍ کې نوی ولیعهد معرفي کړ. د پاچا نوی ولیعهد د هغه وراره شهزاده محمد بن نایف دی. د سعودي عربستان د پاچا زوی به د نوي ولیعهد مرستیال وي. د شاهي کورنۍ په چوکاټ کې د دغو نویو بدلونونو نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د سعودي عربستان پاچا خپل ناسکه ورور د ناڅرګندو دلایلو له مخې د ولیعهد له ځای لرې کړی او دا مسؤلیت یې خپل وراره ته ورکړ. د سعودي د شاهي کورنۍ په مسؤلیتونو کې د بدلونو په لړۍ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل هم له دندې لرې شوی او په امریکا کې د دې هیواد سفیر عادل الجوبیر یې پر ځای ټاکل شوی دی. دا د سعودي عربستان د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز تر مرګ وروسته د دې هیواد په سیاسي چوکیو کې تر ټولو مهم بدلونونه ګڼل شوي دي. په سعودي عربستان کې اول وار د ولیعهد او د ولیعهد مرستیال ځای د ملک عبدالعزیز المسیانو ته ورکول کیږي. تر اوسه د سعودي پاچا او د هغه ولیعهد د دې هیواد د حاکم شاهي نظام د بنسټ ایښودونکي ملک عبدالعزیز زامن وو. د سعودي عربستان د نوي ولیعهد مرستیال محمد بن سلمان د دې هیواد د پاچا زوی او د دفاع وزیر دی. شهزاده محمد بن سلمان به په یمن کې د خپل هیواد په مشرۍ د عربي ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو څارنه کوي. په سعودي عربستان کې دا مهم سیاسي بدلونونه په داسې وخت کې راغلي چې د تیلو نرخ په نړیوالو مارکیټونو کې راټیټ شوی، د ځوانانو بیکاري زیاته ده او له بهره د هیواد ته د تروریستانو د حملو تهدید جدي ګڼل کیږي. په یمن کې روان حالت او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو فعالیت د سعودي عربستان لپاره د جدي اندېښنې وړ دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت ویان جنرال منصور الترکی پرون وویل چې په ریاض کې د امریکا پر سفارت د حملې دسیسه یې شنډه کړې ده او ګڼ شمېر مشکوک تروریستانی نیولي دي.
تم الاعلان اليوم عن القبض على 93 شخصا بينهم امراه ممن
سعودي چارواکي د لشتلجه درنی ویتنو نیول تاییدوي. په دوی کې یو مشکوک شخص هم ستا چې د سعودي پر امنیت او ثبات د حمله لپاره تروریستي فعالیتونه کوي. په دوی کې 15 بهرنیان او پاتې ټول سعودي وګړي دي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت بیان پر یاد کې د امریکا پر سفارت د حمله د پلان پر وویل
هناك شخصين مقبوض عليهم احدهم سعودي والاخر سوري وهم محل اشتباه قوي بارتباطهم
دوه تنه چې نیول شوي یو سعودي او بل د سوریې وګړي دي. پر دوی ډېر ګمان کېږي چې پر یاد کې د امریکا پر سفارت د حملې سره ارتباط لري. خو تر اوسه په دې اړه زیاتې خبرې کول به مخکې له وخته وي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي د دې نیول شویو کسانو په اړه څېړنې روانې دي. د سعودي عربستان نوی پاچا څو اونۍ وړاندې په یمن کې د عربي ائتلافي ځواکونو مشري خپله کړه. داسې ګڼل شوي چې د سعودي عربستان نوی پاچا د پخوانیو پاچاهانو په پرتله فعال بهرنۍ سیاست غوره کړی دی.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ما هم تر وو بجو دوام کوي. لو وو بجو روس د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د فرخنده د قتل په اړه د راپورونو په سلسله کې مدازل دی پیښې نور اړخونه د خرافاتو او پر تعویز او تومار د خلکو د باور مسئله څېړلې ده. د فرخنده قتل نه یوازې د افغانستان په دننه او داخل او په دننه او بهر کې پراخ عکس العملونه راوپارول، بلکې ډېر کسان هم دغو باورونو او عقایدو ته متوجه کړل چې په ټولنه کې دود دي. سلطان محمد سرور په خپل تفصیلي مطلب کې د دې پیښې دغو اړخونو ته کتنه کړې ده.
سره له دې چې اکثر خلک فکر کوي چې فرخنده د امنیتي کسانو د بېغورۍ او د بلوګرو د مستقیمو بریدونو په نتیجه کې ووژل شوه، خو د پیښې تر شا ګڼ نور عوامل هم شته. په جنګ ځپلې ټولنه کې خپور اضطراب او تشویش او په باورونو افراطي ټینګار هم د دغو عواملو څخه کېدای سي. له پیښې وروسته لومړنیو رپورټونو وویل چې فرخنده ځکه ووژل شوه چې د قرآن کریم یوه نسخه یې سوځولې وه، خو وروسته عدلي تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه کاملا بېګناه وه. نه یې د قرآن کریم د سوځولو نیت درلوده او نه یې دا کار کړی دی، حتی د قرآن کریم د څو سپارو حافظه هم وه. د صحنې تصویرونه هغه په حجاب کې ښیي چې له برید کوونکو هیله کوي بې ستره یې نه کړي. وروسته دا هم وویل شول چې فرخنده د خرافاتو په وړاندې مبارزې لپاره د شاهد شمشیره زیارت ته ورغلې وه، خو هلته متولیانو او مجاورانو د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه. د پیښې تصویرونه دغه راز ښیي چې بلواګر سخت د صحنې تر تاثیر لاندې راغلی و او خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه. حتی هغه پولیس چې باید خلک کنټرول کړي هم د صحنې د تاثیر لاندې راغلي وو او وار پارې خطا شوی وو. د صحنې تاثیر څه ته وایي؟ د شاهد شمشیره د مسجد او زیارت په انګړ کې د متولیانو او مجاورانو لخوا په فرخوندې باندې د تور په نتیجه کې الګوله، توهم او حق او باطل سره ګډېدل. دا ټول د دغې ځوانې او بېګناه ښځې د قتل ځینې ظاهري عوامل ګڼل کېږي، خو ځینې مذهبي علما په دې نظر دي چې د سلګونو کلونو راهیسې په ټولنه کې د خرافاتي عقایدو بېساری حاکمیت چې فرخونده یې په وړاندې د مبارزې ډګر ته راوتې وه، د دغې پیښې اساسي عامل ګڼل کېږي. هغې چې دینی پوهه یې درلوده د بې علمه متولیانو په تعویز، تومار، شوست او خوردې باندې باور نه درلوده. د عربي متحدو اماراتو د اوقافو وزارت واعظ ډاکټر عبدالعلیم سای احمدزی وایي شریعت تعویز او تومار منع کړی دی او هر خیر او شر چې انسان ته رسیږي د الله تعالی لخوا مقدر دی.
کوم شرعي دلیل نشته مګر دا چې په حرمت او نارواوالي کې صریح حدیث راغلی چې حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زمانه کې یو کس ولیدی چې په غاړه کې یو تار ځوړندو، نو پوښتنه وکړه دا څه شی ده؟ وایي دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي. نو